درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خپرونې پیل شوې. نن یکشنبه ده، د مریض 1416 د هوتیا کب 22مه او د میلادي 2013 د مارچ 13مه. د افغانستان حکومت د پاکستان صدر اعظم ته په بلنې د دولت په دولت د خبرو له لارې له پاکستان سره د روغې هڅه کوي. په دې خبري مجله کې چې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي، لومړی د دې سات خبرونه. په غزنی کې و تنه یرغمل شوي کسان خوشی شول. په روسیه کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي او د تهران پولیسو پخوانی مرستیال ولسمشر ونیوه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان صدر اعظم ته وویل اسلام آباد باید له امریکا سره همکاري وکړي او د طالبانو او نورو سخت دریځو د ځپلو لپاره نور اقدامات وکوي. سپینې ماڼۍ وویل مرستیال ولسمشر مایک پینس په واشنگټن کې له خاقان عباسي سره په کتنه کې د ولسمشر ټرمپ دا غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان حکومت باید په خپله خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې حضور پای ته ورسوي. د بریتانیا دفاع وزیر ګوین ویلیامسن وایي ځواکونه به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او له تروریستانو سره په مبارزه کې به د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. ویلیامسن پرون په کابل کې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. اجرایي ریاست په خبر پاڼې کې ویلي چې دواړو خواوو په سیمه کې د افغانستان پر اړیکو او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. بریتانیا په افغانستان کې د غوس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 1500 سرتیري لري. د غزنی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې 8 تنه د یرغمل نیونکو له منګولو ژغورلي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د غزنی د قره باغ اوسیدونکي دي او پرون تر غرمې وروسته خوشی شول.
پرمتنه ول سی ول دغه راز د شرابات د کلی دته اسلام کې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د وکاله کسان له خاطر د شی او هغه خو د خلک د آزاد شول او له خپل کورنۍ څخه وختار شول.
نور زیاته کړ چې دا کسان د قومي مشانو په منځګړتوب خوشی شول. د لوګر چارواکي په برکی برکول سوالی کې د 15 طالبانو د وشلو خبر ورکوي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي رادیو ته وویل
افغان او بهرني ځواکونه هم ورسره وو. شمازار په سیمه کې عملیات کړي دي. دغه عملیات کې 15 وسوال مخالفي دي هغه لمنځه وړي دي.
سلیم صالح همداراز ویل چې په وژل شوو کې د یاغیانو یو سیمه ییز قومندان زبی الله هم شامل دی چې په عثمان مشهور وو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په تهران کې د لوی څارنوالي ویبپاڼه خبر ورکوي چې پولیسو پخوانی مرستیال ولسمشر او لوی درسیس اسفندیار رحیم مشایي ونیوه. د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د دې نږدې ملاتړي د نیولو په برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړی شوي. مشایي د احمدی نژاد د ولسمشرۍ د دوهمې دورې په پیل کې په 2009 کال مرستیال ولسمشر و. سوریه په شمال او جنوب کې پرون وروسته لدی په زرګونو ملکیان له خپل سیمو ووتل چې د سوریه حکومت او د ترکیه ځواکونو عملیات وکړل. د ابراهیم په نوم د سوریه یو دولتي چارواکي ریوټرز خبري آژانس ته وویل تر شل زره ډیر هیوادوال له غوټې څخه وتلي دي. لکه څرنګه چې تاسو ګورئ شاوخوا ډیر بیروبار دی. غوټه پلازمینه دمشق ته نږدې پرته ده. د دې سیمې د نیولو لپاره روسي پوځیان د سوریې د حکومتي پوځیانو ملاتړ کوي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې په وینا د غوټې په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 1400 ملکیان وژل شوي دي. د سوریې په شمال کې یو بل جګړه چې هغه هم لا پای ته نه رسیدلې په افرین سیمه کې د ترکیې د ځواکونو له لوري روانه ده. ترک پوځیان د هوا او ځمکې له لارې عملیات کوي چې دا سیمه له کوردانو ونیسي. په روسیه کې نن د جمهوري ریاست انتخابات دي. ورلمخه ویل کیږي چې اوسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم ځل لپاره ولسمشر شي. په مسکو کې پولیسو اعلان کړی چې 10,000 امنیتي سرتیري به د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو امنیت ساتي. د خبر له مخې امنیتي ځواکونه به د رایې ورکولو پر مرکزونو د احتمالي بمونو د موندلو په نیت روزل شوي سپي وګرځوي. د روسیې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د مسکو او لندن ترمنځ اړیکې د روسیې او برېټانیا یو ګډ جاسوس ته د زهر ورکولو پر سر سخت ترنګلی شوي دي. بلې خواته د امریکا متحده ایالاتونو تر دغو انتخاباتو درې ورځې مخکې پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 او په لوی ښارونو کې په اف ام 3.5 چپه دوام کوي. افغان چارواکي وایي شرایط بدل شوي او د افغانستان او پاکستان خبرو ته هیله شته. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه هم فکر کوي چې د نړیوالو فشار به نتیجه ورکړي. وي
فوجیان د پاکستان باید به تقاید شوي و چې په دې چې بهتره ده چې ملکي حکومت ته خارجي سیاست درست پارو.
په بلخ او کندهار کې د نوي کال په درشل کې سخت امنیتي تدابیر غوره شوي. کوچیان وایي حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې.
د منګا مالچار په ټول افغانستان کې غصب ده. ټول کوچیان د منګا له فقر او بیچارهګۍ سره مواجه دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسیز مجاخله آزادی راژیو هوری ده خبروانه چیز اسمت ساروان ده شمشاد زدران په تخنیکی همکاری ورندی کم تر ونی مبجو پوری دوام کرید. د دې خبرونه لومړی موضوع د افغانستان حکومت د پاکستان صدر اعظم ته په بلنې سره له پاکستان سره د دولت په دولت په سطحه خبري کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه پرون د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. د ولسمشر د ویان سرپرست وای پاکستان تر سختو فشارونو لاندې دی، نو هیله مند دی چې دا خبري مثبته نتیجه ورکړي. د موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
تاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوو دولتونو په کچه خبري پیل شي. د افغانستان ولسمشر د شنبه په ورځ پارک کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوا سره د خبرو پر مهال د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته د خبرو لپاره راشي. کابل ته د شاهد خاقان عباسي د سفر په اړه د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وویل چې بلنه ورکړل شوې، اوس د اسلام آباد پریکړې ته انتظار یو. د دوړو هیوادو د دولتونو په سطحه د خبرو د اجنډا په اړه شاغلی مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
مهمترین موضوع بحث مبارزه با تروریسم هست.
د بحث مهمه موضوع له تروریسم سره مبارزه ده. همدارس په افغانستان او سیمه کې د سولې هڅې دي. اوس د سیمه ییز همکاري مسله هم د ټاپیله پروژې سره چې عملی کارونه په افغانستان کې پیل شوې دي مهمه ده. ټاپی پروژه 1,300 کیلومتر اوږدوالی لري چې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. شاه حسین مرتضوي وایي چې شرایط بدل شوي او د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ خبرو ته هیله شته. د افغانستان چارواکو پخوا د پاکستان پوځي چارواکي له طالبانو سره په همکاري تورنول. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او ورسره پلاوی پرون د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره تر کتو وروسته د خپل یو ورځنی سفر په پای کې وویل چې طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې د وړاندیز کلک ناتړ کوي او هیواد په دې برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دی. اشرف غنی د فبروري په 28 طالبانو ته له شرایطو پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو په خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت غواړي چې له پاکستان سره د دولت په دولت په سطحه خبري وکړي. دا وړاندیز پخوا هم ولسمشر اشرف غنی کړی و، خو اوس یې د پاکستان صدر اعظم ته رسمن بلنه ورکړه او تمه ده چې په لنډ وخت کې شاهد خاقان عباسي له افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري. احمد شبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساپی سره پر دې موضوع مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه کړې ده چې دا خبري به ګټه وکړي.
دا د ملي وحدت د حکومت
پالیسی که اکلار که شامل ده که هم مخالفین سره غږیږي او هم د پاکستان حکومت سره غږیږي چې دوی سره په تفاهم ورسیږي پس له هغې به بیا زمینه د مسله او مخالفینو سره چې دوی په پناه کې دي او مرستې ورسره کوي دوی مساعدوي.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان صدراعظم ته بلنه ورکړې ده، یعنې د پاکستان ملکی دولت ته، لیکن هر وخت د افغانستان چارواکو د پاکستان په نظامیانو باندې پتور پورې کړی ده چې له طالبانو سره مرسته کوي، نو فکر کوي چې په پاکستان کې ملکی اداره دومره صلاحیت لري چې دغه رقم خارجي سیاست مخته یوسي؟
دغه روسي فشارونه چې په پاکستان هم د نړۍ دي، هم د ملګرو ملتونو دي، هم د دوست امریکا دي، هم د یورپین کمیونټي دي، د دې اروپا دي، دغه تا متخایس کړی، حتی پوجان د پاکستان باید متخایس شوی و چې بده چې به سره د ملکی حکومت خارجی سیاست ورس پارو او خصوصا د افغانستان په مورد کې پرې چې اصول ته باید ورسیږي. کنه پاکستان ډېرې ګټې د لاس ورکوي او هغه موجودیت ته هم
تاسو په پاکستان باندې فشارونو ته اشاره وکړه، د پاکستان دننه د پښتون ژغورنې غورځنګ پیل شوی دی، فکر کوئ چې دغه هم په پاکستان باندې یو ډول فشار راوستی شي او کنه داسې مظاهرې دي او دقیق فشار شاید رانولي؟
فکر کوم چې کدا دستوري نه وي د ځینو مقاماتو د خوا دننه په پاکستان کې چې هغه اصلي غوښتنې د رښتینې پښتنو د اکثریت چې هلته څه دي او هغوی لاسته نه دي راوړي هغه خود جوشه جنبشونه وشي، نو دا هغه هم لوی فشار د لکه سیویل سوسایټي د متمدنو حرکاتو او اجتماعي حرکاتو د لارې نه، دا د نظامي فشار نه هم په دې حالت کې اندیکار رول لوبولی شي، ولې چې عامه اذهان دي
د کابل پوهنتون استاد شاغلای ودیر صافیو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په بلخ ولایت کې د نوروز د لمانځنې لپاره پراخه تیاری نیول شوې ده. د بلخ د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي چې د 1391 لمریز کال د نوروز جشن د لمانځنې لپاره د ګډو امنیتي ځواکونو په همکارۍ او هڅو امنیتي تدابیر غوره شوي او په راتلونکي نوروز کې به بلخ د 5000 میلمنو کوربه وي. له بلخه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور.
د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی وایي چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره هر ډول تیاری نیول شوی دی او د امنیتي چارواکو په خبره چې 4000 پوځیانو ته مسؤلیت سپارل شوی ترڅو د نوروز جشن د مراسمو امنیت وساتي. د دورانی په خبره چې د پولیسو ترڅنګ د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه هم د نوروز جشن د ښې لمانځنې لپاره امنیتي ګزمې او چک پاینټونه ترسره کوي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی په اړه وایي
در این جشن نوروز 1397 مشترک هستن، همه اردو ملی، پلیس ملی، سرحدی، نظم عامه.
در پلیس په خبره چې بلخ ولایت ته غزیدل او لوی لارو کې د شپې او ورځې لخوا امنیتي ګزمې ترسره کیږي او علاوه پر دې چې هیڅ چاته اجازه نشته چې مزار ښار ته وسله داخل کړي، دننه په ښار کې هم سایر چک پاینټونه فعال دي. د مزار شریف اوسیدونکو هم د نوروز جشن د لمانځنې په منظور لازمي تیاری نیولې دي. په همدې حال کې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست سره لدې چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره له فرهنګي تیاریو خبر ورکوي، خو وایي چې د بلخ په ټولنه کې نوروزی وړل او راوړل د کوده شویو ځوانانو ترمنځ یو ناوړه دود دی او باید له منځه ولاړ شي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو مشر عطا محمد ساوی پاړه وای
اوس موږ تاسو معلومه ده چې په دې وختونو کې د کار زمينه اشتغال او پیسې هم ډېر سخت پیدا کیږي، نو دغه دودونه ځین ناوړه دودونه دي چې دا باید له منځه لاړ شي. نو په دې خاطر اکثره کسان نشي کولی چې چون اقتصادي ستونزې لري چې خپل اولادونه نامزاد کړي او هغو ته واده وکړي.
د مزار شریف ځینې ځوانان هم د اطلاعات او کلتور ریاست د مسؤولانو له خبرو سره هم نظر دي. دوی هم غواړي چې د کوکته شویو ځوانانو ترمنځ د نوروزي وړلو فرهنګ چې د هغوی کورنیو ته یوه اقتصادي صدمه شمېرل کیږي د وخت په تېرېدو سره لمنځه ولاړ شي. د نوي لمریز کال پیلېدو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي او د بلخ د ښاروالۍ د مسؤولانو په خبره چې د 1309 لمریز کال د نوروز جشن ته له 50 څخه ډېر میلمانه له نورو سیمو څخه بلخ ته راغلي دي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
ساعت و بجه و 15 دقیقه شوه. وست به همه اجمل ان در تووهی او بخش نوری است. نوری در تووهی چه نړیوال و مطبوعاتو در افغانستان پارت سلی کلی.
بریتانوی ډیلی میل ورځپاڼه د کابل پرونی ځان وژون کې حملې ته پام اړولی او لیکي دغه حمله داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې د کابل ښار د امنیت ټینګښت د نړیوالو ځواکونو لپاره لومړیتوب دی. ډیلی میل لیکي په دغه حمله کې چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی او یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولی، د کورنیو چارو وزارت په وینا هدف یې د G4S په نوم یوه نړیواله امنیتي کمپنۍ وه. د ورځپاڼې په وینا وسلوال طالبان دغه حمله داسې مهال کوي چې د ولسمشر اشرف غني د سولې د هغه وړاندیز له امله ډېر تر فشار لاندې دي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې هغوی ته انکړی و. طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته سوړ ځواب ورکړی. د ډیلی میل په وینا په کابل کې دغه حمله څو اونۍ مخکې تر دې چې په افغانستان کې د جګړو نوی فصل پیل شي شوې ده. ویل کېږي چې د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو د زیاتېدو په غبرګون کې به سخت دریځي وسلوال حملې لا شدیدې کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د تېرې چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویلي وو چې هڅې اوس پر کابل متمرکز دي چې امنیت یې ټینګ کړي او اوسېدونکي له حملو خوندي کړي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د افغانستان کوچني ډونالډ ټرمپ ته پام اړولی چې نوم یې په دې هېواد کې بحثونه راپورته کړي دي. ورځپاڼې لیکي کله چې په امریکا کې د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخابات کېدل کوچنی ټرمپ لا د څو میاشتو او له خپل دغه نومه چې څه جنجال یې راپورته کړی بې خبره دی. د ورځپاڼې په لیکنه د ټرمپ پلار سید اسدالله رویا چې اوس په کابل کې اوسي او اصلي ټاټوبی یې د کندي دی وایي نږدې دوستان او ګاونډیان او هم د فیسبوک له لارې خلک ورته سپکې سپورې وایي او ګواښونه ورته کوي چې ولې دغه نوم په خپل زوی ایښی دی. رویا وایي پر خپل زوی دغه نوم د سیاسي انګیزې له مخې نه بلکې د ټرمپ د اقتصادي بریالیتوب په خاطر ایښی دی. دی وایي کله چې ټرمپ لا کاندید و د هغه په اړه یې ډېره مطالعه کړې وه چې په څه ډول دومره کامیاب او شتمن شوی او په دې هیله چې زوی هم دغه بریالیتوب ته ورسیږي نوم یې ډونالډ ټرمپ پرې کېښود. د ډیجیټل ورځپاڼې په لیکنه له دې سره دا خبره هم مطرح شوې چې ښایي رویا دا کار د دې لپاره کړی وي چې امریکا ورته پناه ورکړي، خو نوموړی دغه ادعا په کلکه ردوي. د یادونې وړ ده چې د کوچني افغان ډونالډ ټرمپ موضوع هم د لومړي ځل لپاره ازادي راډیو راپورته کړه. له دې مخکې دغه راز په لوګر کې یوې قومي جرګې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې ولسمشر ټرمپ ته د افغانستان د خلکو لخوا د میړانې مډال ورکړی و. د لوګر د ساداتو د قوم مشر سید فرهاد اکبری ازادي راډیو ته ویلي و چې له خلکو پر راټولو شوو پیسو د سرو زرو دغه مډال یې ټرمپ ته په دې خاطر ورکړ چې د پاکستان په وړاندې چې د ده په وینا تل یې دوه مخې لوبه کړې د هغه کلک دریز ډېر د ستایلو دی. ښاغلي اکبری دا هم ویلي و چې د دوی دا کار په عامو خلکو پورې تړلی او کومه سیاسي انګیزه نه لري.
مخکې مو په یوه راپور کې واورېدل چې په بلخ کې د نوروز په درشل کې سخت امنیتي تدابیر غوره شوي دي. په کندهار کې هم د امنیتي تدابیرو خبر ورکول کېږي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی هم دا شیبه د سکایپ لارې راسره دی. رښتینی صاحب، په کندهار کې وضعیت څنګه دی او تدابیر تر څه حده پوري دي؟
څروان صاحب سلامونه، سهار مو نیکمرغه. په کندهار کې د نوي کال د جشن لپاره چمتووالی روان دی. په دې برخه کې د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسام نتی ځواکونو ته د ټینګو امنیتي تدابیر لارښوونه کړې ترڅو میلوال وکولای شي چې په شجاع ول سره نوي کال ولمانځي. والی د مرستيال والی په مشرۍ یو کمیټه ته دند سپارلې چې په کندهار کې میله ځایونه د میلوال لپاره ماده کړی او ټول ترتیبات ونیسي. د خاکریز ولسوالی، د شاغ زیارت، ارغنداب ولسوالی، د بابا ولی زیارت، ابراهيم خليفه بابا او د دهلې بند د کندهار هغه میله ځایونه چې معمولا د نوي کال په ورځو کې د خلکو لګانګونی ډاکوي. په دغه میله ځایونو کې د کندهار د محلي لوبو لکه غیژنیونی، پهلوانی، خوسی، ډبري غورځولو او درنه خاط ترڅنګ د محلي موسیقي کنسرتونه هم جوړیږي. دغه راز د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې چې د شار څخه 15 کیلومتره لیرې موقعیت لري، خلک او چارواکي د زیارت د جنډې پورته کولو په مراسمو کې ګډون هم کوي. د دې ترڅنګ د البته د نارینه ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي. د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په کندهار کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی دی. لکه مخکې چې مو ویل، خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې هم راغلي دي چې احمدشاه بابا د نوروز د لمانځلو لپاره په کندهار کې د اڅکزو او نوروزو د قومي مشرانو لپاره، البته چې دوی نوروز لمانځي، په ارغنداب کې د بابا ولی صاحب له زیارت څخه نیولې د سردی او مرنجان تر کلي پورې هلته سیمه جلا کړې او ورته ویل شوي وو چې د نوي کال جشن دي په دغه سیمه کې ولمانځل شي.
ډیره مننه. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې په کندهار کې د نوي لمریز کال د میلو د تیاری او امنیتي ترتیباتو په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و بجې او یوش دقیقې شوې. د افغانستان د کوچیانو یو شمېر استازي وایي دوی ته د حکومت د نه پاملرنې له امله شکایت لري او دوی همداراز وایي چې د ژوند په بیلوبیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پرون شنبه په کابل کې په یوه لویه غونډه کې را یو ځای شوي ول، خبرداری ورکړ چې که غږ یې وانه ورېدل شي په مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان راپور واوري.
کوچیان وایي د ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو د څښاک د پاکو اوبو نشتوالی د څړځایونو غصب هغه عمده ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګرېوان دي. دوی چې د شنبې په ورځ له 34 ولایتونو د خپلو ستونزو د شریکولو او د دغو ستونزو د هواري په هدف په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې سره راټول سوي وو، حکومت کوچیانو ته په نه پاملرنه تورن کړی. ویل چې په وزارتونو او آن د ولایتونو په څوکیو کې دوی ته ونډه نه ده ورکړل سوې. د کوچیانو د شمال او شمال ختیځ زون دوه تنو استازو ملک میر حمزه او عبدالحق خلقیار په دې اړه وویل:
د منګا مالچار په ټول افغانستان کې غصب ده. ټول کوچیان د منګا له فقر او بیچارهګۍ سره مواجه دي. من کوچیانو ته باید زمنګ دولت د کار زمينه برابر کړي، زمنګ ریاست دې په وزارت باندې بدل شي.
کوچیغه خلق نه دي چې یو اضافي بار وي، یو اضافي بس وي، یو اضافي چای غي چې وراره به سر ته چلاړ، هر څه چې وشو په باندې وشو. نه، کوچه هغه خلک نه دي. کوچه هغه خلک دي چې د دې وطن اصلي بچیان، اصلي وارثین دي، او دغه د ژوند لپاره باید توجه وشي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمون رئیس دلاور فیضان وای که څه هم د کوچیانو د خدمت لپاره هلې ځلې کوي، خو غږ یې د کابینې د غړیو په ګډون د حکومتي چارواکو لخوا نه اورېدل کیږي.
اعتراف کوم، تقریبا 2.5 کال د ما کیږي چې زه دلته رئیس يم. زه دا اعتراف کوم، ما د کوچانو خدماتو لپاره صفر کار نه کړی. د ما تلیفون ته د ما د ملاقات غوښتلو لپاره په څلورو میاشتو کې حتی وزیران وخت نه درا کړی.
دوی په دغه ناسته کې د حکومت د سولې له طرحې، د برېښنایي تذکرو د ویش او دغه شان له راتلونکو انتخاباتو خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی چې په ټولو ملي پروسو کې برخه اخیستې ده او باید له پامه ونه غورځول شي. خو د افغانستان جمهوري رئیس بیا وایي چې د کوچیانو د ژوند ښه والي ته تل پام کړی او په دې برخه کې خپلې هلې ځلې جاري ساتلې. د جمهوري ریاست مرستیال بیان د وخان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوچیان هم د افغانستان د نورو وګړو په څیر باندې د مساوي حقوقو درلودونکي دي. د افغانستان حکومت د کوچیانو د هر اړخیزه پاملرنه او توجه لري، د سیاحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د دوی د څړځایونو په برخه کې، په هر برخه کې دوی ته متوجه دي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست وایي چې کابل ته راغلي د کوچیانو یو شمېر استازي به د خپلو ستونزو د هواري په هدف له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري.
خبری مجله اوري. په روسیه کې نن د ولسمشر انتخابات دي. د رای ورکولو مرکزونه به د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجې پرانیستل شي. ور د مخه د پلازمینې مسکو په ګډون سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
نن په روسیه کې خلک د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه اخلي. وارلم خداسي اټکل کې چې اوسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورمې دورې په مخه بریالی شي. په دې انتخاباتو کې له پوتین سره اووه تنو نورو ځانونه کاندید کړي دي، خو کرملین ته د یوې نږدې سرچینې د نظر پوښتنې په باور نهه شپېته په سلو کې خلک د پوتین ملاتړ کوي. د ولادیمیر پوتین یوازینی سیال الکسی ناوالنی و چې د مالی فساد په تور له انتخاباتو منع شوی دی. ناوالنی دا تورونه رد کړي دي او د ولسمشرۍ انتخابات یې له خپل لوري هم تحریم کړي. د ویلي دي چې دا انتخابات دا معنا ورکوي چې بیا اعلان وکړي چې پوتین ولسمشر شو. د ماسکو پولیسو ویلي دي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره یې په دغه ښار کې د ملي ګارد او نورو امنیتي څانګو 10,000 سرتیری ګمارلي دي. د راپورونو له مخې د رای ورکولو مرکزونه به د روزل شویو سپیو له لوري وڅارل شي تر څو چا چېرته بم نه ویشي. تمه ده چې د رای ورکولو مرکزونه د کابل په وخت د شپې تر 10:30 په کالینګراد کې چې د روسیې په لرې لویدیځ سیمه کې پراته ده وتړل شي. تر دې لږ وروسته به ابتدایي نتیجې اعلان شي. د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیټې د ناوالنی او د ګلوس غیر انتفاعي مؤسسې له لوري د څارونکو له څارنې سره مخالفت کړی دی. پوتین چې له 1999 کال را په دې خوا په روسیه کې یا ولسمشر او یا صدر اعظم پاتې شوی دی، د ولسمشرۍ د یوې بلې شپږکلنې دورې تر پای پورې به په 2024 کال کې یو اویا کلن شي. د روسیې د اوسني اساسي قانون له مخې یو تن دوه دورې ولسمشر کېدای شي، خو درېیمه دوره بیا ځان نشي کاندیدولی. خو ښایي پوتین د 2008 کال په څیر هڅه وکړي. په 2008 کال کې پوتین دیمیتری مدویدف پریښود چې یوه دوره ولسمشر شي او خپله یې د صدر اعظم په توګه واک خوندي کړ. د روسیې دا انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د ماسکو او لندن اړیکې یوه جاسوس ته د زهر ورکولو پر سر خورا کړکېچنې شوي دي. سرګی اسکریال چې ویل کیږي په یوه وخت کې هم روسیې ته او هم بریتانیا ته جاسوسي کوله په بریتانیا کې مسموم شوی. لندن تور پوری کوي چې دا کار د روسیې حکومت کړی دی. بل لور ته واشنگتن تر دې انتخاباتو درې ورځې مخکې پر روسیې نوي بندیزونه ولګول.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرچکی او ځل بیا. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان صدر اعظم ته وویل اسلام آباد باید له امریکا سره همکاري وکړي او د طالبانو او نورو سخت دریځو د ځپلو لپاره نور اقدامات وکړي. د برتانیا دفاع وزیر وایي ځواکونه به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او له تروریستانو سره په مبارزه کې به د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د غزنی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې اووه تنه د یرغمل نیونکو له منګولو ژغورلي دي. د لوګر چارواکي په برکی برک ولسوالۍ کې د 15 طالبانو د وشلو خبر ورکوي. په تهران کې د لوی ترانوالۍ وی پانه خبر ورکوي چې پولیسو پخوانی مرستیال ولسمشر او لوی درستیز اسفندیار رحیم مشایی نیولی دی. او د سوریې په شمال او جنوب کې پرون وروسته لدی په زرګونو ملکیان له خپلو سیمو ووتل چې د سوریې حکومت یې او د ترکیې ځواکونو عملیات وکړل.
د ژوند رنگونه
لومړی د نمره ته وایا
عبدالله.
څه شی کار کوي؟
کرنی خرڅو.
دا له کوم ځای راوړي؟
خار نه.
پسو یې خلیل ته
پنځه ویشت
هرې ودانه په پنځه ویشت او ته په څو خرڅوي؟ پنځه روپۍ ګټه درته لویږي، نو په ورځ کې څو دانې خرڅوي؟
لس دانې خرڅېږي. پنځه لس دانې
لاس پنځه لس شخرس تقریبا 50-50 روپۍ دومره ګټه کوي. دا بس کېږي دا روپۍ دی؟
کو بس ترکاری ور باندې راوړو.
یوازې ته کور کې کار کوي که نور ورونه دې هم شته؟
نه، ما یو بل ورور دی، هغه دا کار کوي. کاڼې خرڅو.
هغه ډېره ګټه کوي که ته؟
هغه نه به هغه وړکی دی، زه غټ یم، زه د هغه نه ډېر کوم.
دا ماشومان درنه اخلي که دا ځوانان یې اخلي؟
ځوانان یې اخلي، ماشومان یې اخلي.
زر خو به نه چوي؟
نه، په کې چویږي، ما کېږم په کې چوچېږي. بس تاوان کوي او چې خرڅ شي ګټ کوي.
څومره درنه چودلې دي تر اوسه؟
دوه درې دانې ورځ چودي.
ورځ کې؟ نو دا خو د ګټې په ځای تاوان ډېر شو.
دا چویږي به موږ چې درې چویږي، یو تاوان اخلي، دوه تاوان اخلي.
کوم ځایونو ته ځې؟ چیرته یې خرڅوې؟
دا نساجي نه راځو، دلته به خرڅوو.
مارکیټونو کې یوازې ګرځې که نه کوڅو ته هم ځې؟
کوڅو ته نه، دلته خرڅوو.
ولې کوڅو ته نه ځې؟
نخ ازی کار نکیگی چودا وی راتا
اینی امدا مارکیٹ خدا ہے مکتب خو آئے کنا بیچ مکتب دی وی کم وقت دا کار کوی
چه دل از بچه وقت تا زن و بچه بهتر از زن به و بچه داره و بسیم
وست چه رخصت طول ورز کار کوی آواغا وقت چنیم ورز کار کوی گرد خوب ایلا گا اوڈی رم نکیگی
سبایی نخرسیگی مازیگر بخرسیگی بیام خیلی اصول پکی گرد پت کیگی پانزو سن
منه نخوشحال وسته
لدی سره زموږ دا لومړی خبری مجله پای ته ورسیده. خدا دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم.